سلامونه وخت په خیر. په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانه نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګري عبید الله عبید سره هرکلی کوم. او ری چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په رسمي توګه د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو اعلان وکړ. د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ له دې مهم خبرو چې د افغانستان مشران جرګه له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر شي. خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته نوریاس نوري وړاندې کوي.
پایل کړي څو مهمو خبرونو سر لیکونه. طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. د روسیې ولسمشر وایي موسکو له واشنگتن سره خبرو اترو ته آماده دی. په بنگلاديش کې نن پارلماني انتخابات ترسره شول. د خبرونو تفصیل. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو وړاندیز رد کړ. ټاکل شوی چې د سولې بل دور خبرې راتلونکې میاشت په سعودي عربستان کې ترسره شي. د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي رویترز آژانس ته ویلي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبرې وکړي چې په مخکینۍ د ابو ظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه رسیدلې. د طالبانو دې مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. خواري طالبان وایي ځبی الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغانستان له حکومت سره خبرو ته نه کینی. لدې مخکې افغان لوري هیله څرګنده کړې و چې د سولې په راتلونکو خبرو کې چې په پام کې در روانه ونې په جده کې وشي د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو په دې ټینګار کړی چې لومړی غواړي له متحدو ایالاتونو سره چې دا ډلې په افغانستان کې مهم ځواک بولي یوې موافقې ته ورسیږي. د دایکونډي چارواکي وایي د وروستیو پوځي عملیاتو په ترڅ کې له دیرشو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دایکونډي د امنیت قمندان غلام سخی غفوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو تصفیوي عملیاتو کې چې لس ورځې مخکې په پاتو ولسوالۍ کې پیل شوي وو د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې له دښمنه پاکې شوي دي.
در جریان یعنی عملیات در حدود بالاتر از 25-30 نفر از مخالفین کشته شده و سرگروپ های مشهورشان که نام و شهرت اعظم کمال در ریاست امنیت ملی موجود هست و ما خوشبختانه که تلفات نداشتیم.
د ښاغلي غفوري په وینا په سیمه کې وضعیت بیرته عادي شوی او له شپږو کلونو وروسته لارې بیرته پرانیستل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د سوداګرو او صنایعو خونه وایي ډېر ژر به د بلخ او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز پرانیستل شي. د دې خونې مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ ولایت سوداګر او متشبثین د دې کار لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي په خبره له بلخ ولایت ترکیې ته په صادراتو کې به د قرقل پوستکي غالۍ او نور افغاني تولیدات شامل وي. د قرقل پوستکي او غالۍ د افغانستان مشهور صادرات دي. له دې مخکې له کابل، کندهار او هرات څخه هم یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هوایي دهلیزونه پرانستل شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي موسکو له واشنگتن سره خبرو اترو ته آماده دی. پوتین دغه وړاندیز په هغې لیک کې کړی چې د نوي کال په مناسبت د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته استولی دی. په دغه لیک کې چې جزئیات کرملین نن په ډاګه کړي، پوتین په دې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتونو او روسیې اړیکې د نړیوال امنیت او ستراتیژیک ثبات لپاره تر ټولو مهم عنصر ګڼل کیږي. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې پوتین تاکید کړی چې موسکو دې ته تیار دی چې له واشنگتن سره د بېلابېلو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د سوریه او د اوکراین په ختیځ کې په جګړو کې د روسیې د رول په ګډون د یو لړ مسایلو له امله د واشنگتن او موسکو اړیکې خرابې شوې دي. په پام کې و چې پوتین او ترامپ د نومبر د میاشتې په وروستیو کې په ارجنټاین کې د جی شلو هیوادونو د سرمشریزې په څنګ کې وګوري، خو ترامپ هغه ناببره لغوه کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ترکیه او روسیې په سیمه کې په ګډې همکارۍ صلاح وکړه. سرګی لاوروف دغه څرګندونې په رون په موسکو کې له جګپوړو ترکي چارواکو سره له کتنې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. نن موږ په دې اړه چې د روسیې او ترکیې پوځي مسؤلین په څه ډول کولای شي په سوریه کې د نویو شرایطو په اساس د ګډ هدف لپاره چې د ټولو ترهګرو او ګواښونو له منځه وړل د ګډه همکاري وکړي صلاح وکړه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خبرو وروسته وویل چې د انقره او موسکو ګډ هدف دا دی چې سوریه له ټولو ترهګرو ډلو پاک کړو. په بنگلاديش کې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول. د بنگلاديش پارلمان 350 څوکۍ لري چې 50 یې د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي. نننی انتخابات چې په غالب ګمان د بنگلاديش اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینه به وګټي او د دریم ځل لپاره به په واک کې پاتې شي، د پارلمان د 300 سیټونو لپاره ترسره شول. د رای ورکولو له بهیر سره د شخړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د شیخ حسینه د عوامي لیګ واکمن ګوند او د اپوزیسیون ملاتړو ترمنځ په شخړو کې د پولیسو د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا شلو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. بنګلاديش 115 میلیون نفوس لري او ویل کېږي چې 100 میلیون وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر وو. تر اوسه نه ده معلومه چې څومره کسانو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی او مخکښ او نورو ګوندونو څومره رایې ګټلې دي. ټاکل شوی چې دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې سبا اعلان شي. د ترکیې چارواکي وایي 109 کډوال چې هڅه یې کوله له غیر قانوني لارې یونان ته ولاړ شي له لارې راګرځولې دي. د ترکیې د اناډولا دولتي خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو له دغو کډوالو سره درې قاچاق وړونکي هم نیولې دي. دغه کډوال د ترکیې د لویدیز ازمیر ولایت په اورالا سیمه کې چې د یونان ساموس ټاپو ته نږدې پرته ده نیول شوې دي. د دغو کډوالو د هویت په اړه چې د کومو هیوادونو اتباع دي چارواکو څه نه دي ویلي، خو د رسمي شمیرو له مخې په ترکیه کې د سوریایانو افغانانو او عراقانو په ګډون شاوخوا 3.5 میلیون کډوال اوسي چې زیاتره برخه سوریایان دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون څو شپې وړاندې په رسمي توګه د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډېدو اعلان وکړ. په دې اړه وروسته حال درکوو. د افغانستان د مشران جرګې رئیس له وسلوالو طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر شي.
طالبان نو مغوښتنه دا ده چې په هوش راشي او د افغانستان د حکومت او نظام سره خبرو ته کښېني تر څو خپله بین الافغاني تفاهم ته ورسېږو، د ملک ته او خلکو ته سوله راشي.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هغه طالبان چې له جګړې لاس اخلي ورته به د نورو افغانانو په شان حقوق ورکړل شي.
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي او افغانستان ته راځي، د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی.
د رمو د سیاسي چارو له کارپو احمد سیدی سره مرکه هم کړې.
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو معلوم ده چې طالبان دا جرأت د کوم ځای کې چې په جدي کې وکینی وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو. دا د کوم ځای دی ډوډۍ خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي.
په نورو راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هر شپه ورځ کې په 60 ډول د دښمن د رهبرۍ په غړیو او د دوی د قومندې په مرکزونو 15 هوایی حمله کیږي. د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې تورونو په دغه هیواد کې د نجونو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولې. په دې اړه هم راپور لرو. یو شمېر نور راپورونه او مسایل هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 13.5 صفو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون څو شپې وړاندې په رسمي ډول د ولسمشریزو د انتخاباتو د ځنډېدو اعلان وکړ. د بداسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم غیر رسمي خبرونه په دې اړه خبر شوي وو، ویل شوي وو چې ښایي دغه انتخابات درې میاشتې له خپلې ټاکلې نیټې په ځنډ سره ترسره شي. په دې اړه به نور حال زما همکار یوسف زدران راکړي چې همدا شیبه په سټوډیو کې دی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون خبري کانفرنس یې تعقیب کړی. مهرباني زدران صاحب.
بلې، وصال صاحب، د اوازو، ګنګوسو او احتمالي ځنډ په اړه له خبرونو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون بالاخره په رسمي توګه د ولسمشر انتخاباتو د ځنډ اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد شیبه مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل ګڼ داسې دلایل و چې انتخاب باید هم ځنډېدلې وای. هغه ویل دلایلو ته په کتو د ولسمشر انتخابات به د حمل پر ځای د سرطان په 9 نیټه ترسره شي.
انتخابات ورځ د کمیسیون لخوا چې پیشبینه شوې چې هغه د 1 د حمل نه باید تاخیر پکې راشي، هغه د سرطان د میاشتې 9 نیټه ده. سرطان دی میاشتې په نوویشتمه نیټه باندې به انشاءالله مونږ څلور ټاکنې لرو. د هغې له مخکې به دغه ټول اصلاحات ترسره کېږي.
د دوی د ولسمشری کاندیدانو د ثبت د پروسې پڅ بهیر په د انتخاباتو خپلواک کمیسون ظرفیت امنیت او داسې ګڼ نور هغه دلایل دي چې باید هم د انتخاباتو په ټاکلې نیټه بیا غبر شوي ویل دي. وړاندې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات باید د راتلونکي کال چې د حمل د میاشتې یو دیرشمه نیټه کېږي باید ترسره شوي وای. د دغو انتخاباتو لپاره د جدید میاشت د لومړۍ نیټې رئیس د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ثبت بهیر هم پیل کړی دی، خو تر دې دمه ګڼو کاندیدانو یوازې انتخاباتي کڅوړې اخیستې دي، اما هیچا په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې. له دې وړاندې هم د انتخاباتو د ځنډ په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو او یوه هم د سولې پروسه دلیل یادېده. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس دغه موضوع ته اشاره ونه کړه، خو له دې وړاندې سرچینو ویلي وو چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ممکن هم د سولې د روانې پروسې په اړه چې په دې اړه چې پیل شوي دي وزن لیږي. د دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل چې د ثبت هغه پروسه چې دوی د جدید لومړۍ نیټې رئیسې پیل کړې ده به هم روانه وي، او هغه کاندیدان چې کڅوړې اخیستې هغوی د جدید دیارلسمې نیټې تر دیرشمې نیټې کولی شي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د نوملیکنې لپاره ورشي تر څو هغه زمینې ته رسیږي، هغه نیټې زمان ته رسیږي چې دوی اعلان کړې ده. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دغه اعلان سره ټول هغه انتخابات چې له دې د ټاکل شو یو ځای ترسره شي هغه ځنډیږي، خو د سرطان د میاشتې په 29 نیټه به د غزنی انتخابات، همدارنګه د ولایتي شورا انتخابات او په ټول افغانستان کې د ولسوالۍ شوراګان انتخابات د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای ترسره کوي. بلوسل
ډېره زیاته مننه زدران صاحب. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه د جمهور ریاست انتخاباتو د نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن ول او د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. دوی وایي چې د کمیسون اوسنۍ رهبري د ټولیزو او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو وړتیا نه لري، نو له همدې امله هیچا هم د کاندید په صفت نوملیکنه نه ده کړې. د نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو غوښتنه، په کمیسون کې د یو منظم پلان نه موجودیت، د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټې نامعلوم برخلیک، د کاندیدانو د انتخاباتي ټیکټونو نه بشپړېدل او د وسلوالو طالبانو سره د سولې مسله هغه عوامل دي چې د سیاسي ګوندونو او جریانونو په وینا تر اوسه هیچا هم ولسمشریزو انتخاباتو ته نوملیکنه نه ده کړې. د افغانستان د نوي ملي جبهې غړي وحید الله غازی خیل د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېرې په تیزۍ سره روانې دي. بله مسله دلته د انتخاباتو کې د اصلاحاتو خبره ده چې دغه رهبري کې د پارلماني انتخاباتو ترسره کړه، متاسفانه ښه ترسره نه کړه، په دې باندې انتقاد دی. بل د حکومت بې پروايي ده. له بلې خوا نه یونما اعلان کړی ده چې د انتخاباتو کمیسون سره به مالي کومک ځکه نه کوي چې دا کمیسون ناتوانه دی، ظرفیت یې ټیټ دی. دا څو علتونه دي چې دغه پروسه لږ له ځنډ سره مخ کړې ده.
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا بیا وای دا چې تر دې د مهیچا د ولسمشری انتخاباتو تزان نه دی نومند کړي، دلیل دا دی چې سیاسيون د انتخاباتو په کمیسیون باور نه لري او په کمیسیون کې د اصلاحاتو غوښتن کیدی.
کمیسیون مورد اعتماد نه
دی. دا کمیسیون د باور وړ نه دی. په کمیسیون کې باید پراخ اصلاحات رامنځته شي او د همدغه اصلاحاتو پر بنسټ باید له کمیسیونه سیاسي احزاب، سیاسي ائتلافونه او مدني ټولنې ملاتړ وکړي، ځکه دلته هیڅ شفاف نه دی. سره له دې چې لا هم د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه بحثونه دوام لري، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د یوې میرمنې په ګډون 850 کسانو د ولسمشری انتخاباتو ته د کاندیدیدو معلوماتي بکسې ترلاسه کړې دي. د ولسمشری انتخاباتو لپاره د نوماندانو د نوملیکنې پروسه د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12 نیټې به دوام ولري. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتو له کمیسون غواړي چې خلکو ته له دوکې ورکولو لاس واخلي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د وای عزت انتخاباتو کمیسون غواړم چې خلکو سره د دوکي او فریب وضعیت نور پرېږدي. اول خو باید دا ومني چې انتخابات ځنډیدلې دي. کله چې انتخابات ځنډیږي حتمی ده چې پر مهالویش هم تاثیر لري او د نوملیکنې پروسه هم د همدې مسلې جز ده. د افغانستان سیاسي ګوندونو او جریانونو وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یو منظم پلان او نامعلوم برخلیک دوی په دې کمیسون بې اعتباره کړي او د دوی په وینا حکومت باید ژر د کمیسون د رهبرۍ په اړه پریکړه وکړي. ومغوښتل په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر هم ولرو، خو هغوی په اړه زموږ اړیکه ځواب نکړه. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم یو شمېر ستونزې مني، خو ټینګار کوي چې د ټولو مسایلو سره یې بې پرې او عادلانه چلند کړی تر څو یې کارونه او شفافیت تر سوال لاندې رانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو شېبې وړاندې اعلان وکړ چې ولسمشرې ټاکنې به په ځنډ سره البته د سرطان په 9 ترسره کیږي. له دې وړاندې دغه کمیسیون ویلي وو چې ولسمشرې ټاکنې به د حمل په 1 وشي. له انتخاباتو راځو د سولې موضوع ته. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس او ځینې غړي له طالبانو غواړي چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. دوی وویل جنګ د افغانستان د ستونزې د حل لار نه ده او اوږدول یې هم د افغان حکومت، ولس او هم د طالبانو په ګټه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې چې په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې جوړیږي د افغان حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی ده. خان محمد سین او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان مشرانو جرګې رئیس پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د ختمېدلو تر ټولو غوره لار مستقیم مذاکرات، خبرې اترې او بحث دی. فضل هادی مسلمیار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې پر موضوع د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل د افغانستان د جګړې اوږدول نه د افغان حکومت او نه د طالبانو په ګټه دي.
د سلام مجلس موقف همدا ده چې موږ د صلح د پروسې حمایت کوو په هر شکل چې باید افغانستان صلح تاییدوو د دې حمایت کوو. طالبان نه غوښتنه دا ده چې په هوښ راشي او د افغانستان د حکومت او نظام سره خبرو ته کښېني تر څو خپله بین الافغاني تفاهم ته ورسېږو، د ملک ته او خلکو ته صلح راشي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په راتلونکې میاشت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په هدف د سعودي عربستان په جوړېدونکې ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره له مستقیمو خبرو کولو انکار کړی ده. طالبانو څو ورځې مخکې هم په عربي متحدو اماراتو کې د افغانستان د سولې په تړاو ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره خبرې ونه کړې. د طالبانو د کوټه شورا یو غړي رویټرز آژانس ته ویلي چې را روانې جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ویني، سو په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د ابوظبي په ناسته کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې مشران د افغان حکومت له استازو سره خبرې نه کوي. له دې مخکې افغان لوري هیله ښودلې وه چې د سولې په راتلونکې ناسته کې چې د سعودي عربستان په جده کې جوړیږي د افغان حکومت استازي به پکې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل که طالبان په راتلونکې ناسته کې د افغان حکومت له استازو سره مستقیمې خبرې ونه کړي، د سیمې استخباراتي کړۍ به ترې ناوړه ګټه واخلي. د مشرانو جرګې غړي رحمت الله اڅکزي وویل
متاسفانه به وایو چې طالبانو بیا هم دولت سره د سولې په رابطه باندې مستقیمن خبرې رد کړې. موږ د طالبانو وروڼو ته پیشنیا داده چې نور د افغانستان پر ولس باندې رحم وکړي. دغه مشکلات یوې خواته کې مستقیمن د دولت سره د سولې په رابطه باندې خپلې خبرې وکړي.
په ابوظبي کې د افغان حکومت د سولې له پلاوي سره د طالبانو له نه کتنې وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا د طالبانو تېروتنه ګڼلې ده. خو کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي تر سفر وروسته افغان چارواکو ویلي چې ښاغلي قریشي ډاډ ورکړی چې هیواد به طالبان معتقد کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
بیا هم د سولې موضوع. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دوی له هغو طالبانو سره چې جګړه پرېږدي او ملکي ژوند ته راګرځي ژمنه کوي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې به ورته ټول حقوق ورکړل شي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې له پروسې سره یو ځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم وشي. بیا هم اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې خبرې تر بل هر وخت ګرمې روانې دي، افغان حکومت وایي د اساسي قانون له مخې دوی د ټولو هغو طالبانو حقوقو ته ژمن دي چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. د افغان حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي او افغانستان ته راځي، دوی ته د اساسي قانون د مطابق او د افغانستان د نورو نافذه قوانینو دوی ته د نورو افغانانو په څیر حقوق ورکولو ته ژمن دی. تاریخ فرصتونه، سیاسي فعالیتونه، اقتصادي فرصتونه او نور هر هغه څه چې یو افغان وګړی ترې خوندي دی، طالبان هم ترې خوندي شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یوې هندۍ ورځپاڼې انډین اکسپرس راپور خپور کړی چې په کې راغلي امریکا غواړي ټولو هغو وسلوالو طالبانو ته چې د سولې له پروسې سره یو ځای کېږي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزارت د دې هیواد کانګرس ته په خپل نوي استول شوي پلان کې دا مسله ځای کړې ده. که څه هم په دې راپور کې سرچینه نه ده معلومه، خو په کې راغلي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته ویلي چې په دې کار سره باغه طالبان چې اوس مهال د حکومت په مخالفت کې ولاړ دي په خپل راتلونکي ډاډه او له حکومت سره به یوځای شي. په راپور کې په دې اړه چې د سولې له پروسې سره به یوځای کېدونکي طالبانو ته کوم ډول کاري زمینې رامنځته کېږي څه نه دي ویل شوي. له دې وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا د سولې د ولایتي کمیټو له لارې له هغو طالبانو سره چې د سولې له پروسې سره به یوځای کېدل نقدي مرستې کېدلې او د حرفوي زده کړو زمینې ورته برابرولې، خو دغه پروسه له انتقادونو سره مله وه. فکر کېده چې امتیازات مستحقو خلکو ته نه رسیږي، هغه څه چې د سولې د عالي شورا غړي هم مني. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکو طالبانو ته د کاري زمینو رامنځته کول مثبت اقدام بولي، خو وایي چې دا هر څه باید له افغان حکومت سره په تفاهم ترسره شي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل:
بناء معیشت او شغل او امنیت دا ضرورت دا پیشبینی موږ سره شته، او امریکا هم کولای شي چې په دې باره کې یو کردار ادا کړي، او هغه وختو کې چې دا خلک وزي کېږي دغه درې ضرورتونه د طبي او قانوني حق ته دا ورته باید آماده شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي له دې ډلې نادر خان کټوازی هم له دغه کار هرکلی کوي او وایي اړتیا ده چې د سولې له پروسې سره یوځای کېدونکي وسلوالو سره مرسته وشي، ځکه د نوموړي په وینا که دا کار ونه شي د بیکارۍ له امله ښایي موافقین بیرته په مخالفینو بدل شي.
دا خبرې په داسې حال کې دي چې طالبانو تازه ویلي په جده کې به هم له افغان حکومت سره خبرو ته کېننی. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان چارواکو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. خو دا چې ولې طالبانو ویلي له افغان چارواکو سره په جده کې خبرو ته نه کېنی، زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د سیاسي چارو له افغان کارپوه احمد سیدی سره مرکه کړې. ښاغلی سیدی وایي:
وقتی دا چې طالبان اوس خپل هدف ته رسیدلی دي، د طالبان آرزو چې امریکایان له موږ سره مذاکره وکړي اور قدرتان لکه مسکو مونگ و بومنی دا کار اوس طالبان چی امریکان و سر مذاکره شروع کری مسکو دعوت ور کری، نور دا ترورستان نیدی جنجویان نیدی بنان نخه و ناس که متاسفانه اوس دا توب دا طالبان پر میدان که دی لمنگ حکومت دا توان نلدی چی وضعیت تا تغییر ور که.
نو ستاسو په نظر باندې که طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېننی په جده کې چې په ابوظبي کې هم نه ناست، دا به د سولې د خبرو باندې منفي تاثیر ونه لري؟
زه بله عقیده لرم. عقیده لرم چې عربستان، سعودي، امارات، پاکستان چې د طالبانو په باره کې نفوس لري هغو صادقانه وغواړي دا توان به پیدا کړي چې دا خلک د افغانستان سره مذاکره وکړي. فکر کوم چې په هغو کې هم منافقت شته په دا مملکتو په سعودي کې، یعنی فشار طالبانو ته دومره چې لازم ده نه ورکوي. بل خبره هم چې اوس د افغانستان سره مذاکره نه کوي، نور د دولت خبره مطرح نه ده، بیان امریکایان پیږي، طالبان پیږي، دولت هم د اپوزیسیون په صفت ناست دي. څه کوي ورکوي
که پاکستان وغواړي؟ پاکستان مثلا شاه محمود قریشي خپل روسي سفر ته په کابل کې دا ویلي ول چې دوی به طالبان متقید کړي چې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. آیا د پاکستان فشارونه په دې برخه کې موثر نشته ممدله؟
یو خبره ده، یو عمل ده. تاسو ته معلوم ده چې طالبان دا جرأت د کوم ځای کې چې په جده کې وکیني وایي د افغانستان سره مذاکره نه کوو، تر هغه پور چې شاته دا د کوم ځای دی ډوډۍ خوري، د کوم ځای سره پاسپورت لري، د کوم ځای سره ګرځي، دا یو وخت ده چې دغه درې مملکتونه منافق دي.
یعنی په ټوله کې حتمی ده چې باید طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، ځکه ټینګار پام دی چې خبرې باید بین الافغانی وي او دغه هیوادونو لخوا چې کومې خبرې دوی سره روان دي دا د زمينه سازۍ لپاره دي.
ولا زه داسې نظر لرم چې رسول نن لري اوس مثلا نوې خلک چې مقرر شوی د جنگ خبرې کوي، وضعیت د افغانستان زما په نظر کریټیکن دی، یعنی داسې امیدوار نه یو چې موږ سولې ته ورسیږو.
د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی و چې د افغانستان د سولې په تړاو خبرې اترې کولې، خپل تحلیل وړاندې کړ. اوس هم یو امنیتي موضوع، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هر شپه ورځ کې په اوسط ډول د دښمن د رهبرۍ په غړیو او د دوی د قومندې په مرکزونو 15 هوایي حمله کیږي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید یک شنبه پر ورځ ازریډو ویل چې په دغه عملیاتو کې د دښمن د رهبرۍ او قومندې برخو ته درانه زیانونه وختي دي. د نور حال زما همکار رحمت افغان راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ژمي له فرصت نه په استفادې او په دښمن باندې د فشار راوړلو په هدف یې د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هر شپه او ورځ کې په اوسط ډول 15 هوایي حملې ترسره کیږي.
موږ هر شپه اوسط ډول تقریبا تر 15 پورې هوایي بریدونه کوو. په دې بریدونو کې زیاتره د وسلوالو طالبانو هغه د رهبرۍ غړي چې دي هغه په نښه شوي دي چې دوی وژل شوي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته جغرافیه یې لږ ذره سخت دی. هوایي بریدونه ډېر زیات مؤثر تمام شوي دي او د دښمن د غي مرکزونه، د دوی د قومندې مرکزونه، د دوی ټریننګ سنټرونه یا د دوی مالی سرچینې چې د مواد مخدر خانې وي هغه باید تمام شوي دي. او په دې برخه کې مونږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو.
ښاغلی جاوید زیاتوي په دغو عملیاتو کې د طالبانو د 15 بېلابېلو قومندانانو په ګډون د هلمند لپاره د طالبانو نوماند والي ملا عبدالمنان، د پکتیکا لپاره د دغې ډلې والي پیراغا او د دوی د سرې قطعې قومندان بلال زدران وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان هوایی ځواک ښه وده کړي او د حکومت هڅه دا ده چې دغه ځواک لا پسې پیاوړی کړي څو په خپل سر د عملیاتو جوګه سي. د افغان هوایی ځواک قومندان جنرال محمد شعیب څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا مهال افغان هوایی ځواک اکثر عملیات په یوازې سر کوي او د اړتیا پر وخت ورسره نړیوال ځواکونه همکاري کوي. که څه هم افغان حکومت د دښمن په ضد هوایی عملیات بریالي ای عملیات بګمې ساپې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمنګ وایز واکونه چې کله عملیات کوي دی باید کوډینات درست واخلي، د استخباراتي رپورت د دوی مطمئن وي او دی په سل په سلو کې حاکم ووسیږي چې هغه ساحه کې چې موږ عملیات کول ته ملکی وګړو ته تلفه دغه زیان نه رسیږي او هغه دښمن چې دوی په نخښه کړی دی دښمن لمن زوړل شي.
د افغانستان دفاع وزارت وای له هرې ممکنه لارې نه په استفادې به هڅه وکړي څو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیانو ته تلفات ونه رسیږي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. افغان چارواکي د لاجوردو لارې د سوداګرۍ د دوام او لا پراختیا ټینګار کوي. یو افغان پلاوی چې د چارو د ادارې د تخنیکي مرستیال خانولي بشرمل په مشرۍ ترکیې ته تللی وایي ترکی چارواکو او سوداګرو ورته د لاجوردو د لارې ترڅنګ د یو بل اقتصادي کاریډور د جوړېدو ډاډ هم ورکړی دی. د نور جزئیات د یوسف خان زدران په راپور کې.
ورسته لاغې چې د لاجوردو تاریخي لارې په اوږدو په افغان توکو بار موټرې ترکیې ته ورسېدې، افغان چارواکي وایي ترکی سوداګر چمتو دي چې لاغې لورې هم د همدې لارې په استفاده افغانستان ته مالونه راولېږدوي. د دې چارې او لارې د لا تنظیم په خاطر د چارو ادارې د تخنیکي مرستیال خان ولی خان بشرمل په مشرۍ یو افغان پلاوی دا وخت په ترکیه کې د ترڅو له ترکی چارواکو سره په لاس ولتونو خبرې وکړي. ښاغلی بشرمل چې تر دې دمه یې له ګڼو ترکی سوداګرو او چارواکو سره لیدلي ازادي راډیو ویل په ترکیه کې د لاجوردو لارې څخه د استفادې هو ډیر قوي دی.
زمون کلی زیار بتاوی چې دا لار دوامدار او ساتو او د خپل بهار دلته د روحیه سیاسي هوټ چې دا اقتصادي هوټ چې ډیر مثبت دی. نو په کل کې دلته مالونه چمتو دي څو کنټینر ته وخیچول شي او افغانستان ته واستول شي. همدا ډول مونږ د هرات څخه تر اکیانا پورې او تر پونډۍ پورې د یو کلیدي اقتصادي کوریډور د جوړولو په اړه هم له مختلفو چارواکو سره خبرې وکړلې.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني ډسمبر میاشتې په 14 نیټه په افغان توکو بار 9 لارې موټرې له اوږده ځنډ وروسته د ترکیې په لورې وخوځېدلې. ولسمشر غنی د دغې لارې پرانیستلو مراسمو ته په وینا کې وویل چې افغانستان اوس د سوداګرۍ په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو د لارو د تړلو له ګواښونو خلاص شوی دی. افغان پلاوی داسې مهال له غلوري هم د ډکو موټرو د راستنېدو او د افغان صادراتو ترڅنګ دغه هیواد ته د باکیفیت توکو د واردولو خبر ورکوي چې د لارې د یو طرفه سوداګرۍ ځینې اندېښنې راپارولې وي. افغانستان له دې وړاندې د صادراتو او وارداتو ډېری اتکا د پاکستان په کراچۍ بندر او هغه هیواد کوله، خو د نویو هوایي ځمکنیو او ریل پټلیو لارو له پرانیستلو وروسته افغان چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان ترانزیت او ترانسپورت د پخوا په پرتله د مسون او ارزان کېدو په لورې خوځېدلی دی. بلخوا د مدیریتي او پراختیایي چارو کارپوهان وایي د لاجوردو لار د سوداګرۍ په برخه کې داسې نوښت دی چې په یو وخت کې د افغانستان له اقتصاد او سیاست سره مرسته کوي. له ډلې د کابل پوهنتون استاد فردین هاشمي ازادي راډیو ته وویل:
میشه گفت که دیگران باور میکنن که جایگاه تاریخی افغانستان که از لحاظ
دیوی ویل شو چې لدی لار څخه په استفادې سره نور هم دا باور کول شي چې د افغانستان تاریخی موقعیت په یو ستراتیژیک موقعیت بدلیدل شي. په ورته وخت کې دا چاره د جیو اکانومیک سبب هم ګرځي چې دا په راتلونکي کې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي ګټو ډیر زیات اغیز لري.
له همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله په دری ژبه از ما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب ستړي مشه، په خیر اغلی.
سلامت باشین آقای وسال، تشکر از شما، خسته نباشین.